امنی کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکار سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوس دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولی شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 8 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خو کمزوري کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یو لویه ستونزه جوړه کړې ده. په دغسې شرایطو کې چې موږ او تاسې ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ ته هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې هغه بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشری حقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبرې کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږ ویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالانو وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللي خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختۍ تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور. پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځوري. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک یې هیڅ نه پیژند. هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنه چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت کې ما خاوند هم ډیر وړکی و. بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاته یې ور سره. هغه ورځې تیرې کړې. مالې زه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې تره یې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
چون پدر ما وفات کده بود ما خورد
کله مې چې پلار وفات شو زه مې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لږ راغټ شوم تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه. یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده. په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپله هسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځو په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مداسي او څوک میلمه د ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیره پنګونه کړې او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راوپیژنئ محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپ تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه ایا کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری می لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې اورسته درګه بیا په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پری داتم اورسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا اورسته درغه اورسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم البته د سیوی د امتحانو څخه اورسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی. د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخر کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم نن چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمانومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند دا زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلې او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړي دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غرکې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو که څنګه؟ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویا لوړاو
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسول یاو. د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوټ تدریس کولو شون د غزما سویا چې و در د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دوی مشوره دغه چې باید سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و. لم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زما په دورغنې ته کې ټول زما هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې او یو ځای زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما هغه ورشې دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې تم سم ته هم فارې غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته. نو حالت زه په دورغنې کې نه یو مدیر صاحب وخت ته لږه رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمجره او مرحوم اسامه الدین خان اغا صاحب چې هغه زموږ مکتب مدیر خو ته لدی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما تاګه غالبی چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور و د فضل کندری شونځي پر مخه مخ باندې هلته موږ کور و د فضل کندری شونځي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شونځي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شونځي موږ دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سره موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته تکال کې جنگ شو چې د کورنۍ موضوعات دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی چې لږه مریض دی الله پاک دې زیات ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پیښور ته د پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره مچون دا جنګونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کرکې خدای نه خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلو
بیا څه و شو چې
درا تر زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په دې طرف پیښ نه کړو بیا مې ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا مې طرف پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه بله بله محمد کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است او اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشاء الله دی د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل څه وی وی چې دا کار وکړي هغه چاس پولیس نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته درس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درېشې پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر ویل الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو راګان کې دي که درته هم چې موږ راګان ما تر زمون هم سمه دې عزت کی او زما زمون درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان. په تور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت. اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو. او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن، لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل. او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي د اکازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي. حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار په دیشانو اخته، ولی خصوصي پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی. بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي سازمان ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 4 ساعت تپات یا 4 ساعت تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نورو د مومند ګروپ ته کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو کې. دغه اوس په کونړ کې زلزله وسوره، یعنی زه یقین درته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي. او دا چې پلان دی کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې باید ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو. او هر اوس پر سوو سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په $100 په یو سل ډالر تللې، موږ ته بیرته د صفه باندې راتللې په $1200 یا په $1400. چې دا کار په تیرو 4 کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو. او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم حجم الله برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې. دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تیرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې دی.
یعنی یو فلسفه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وقته چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرېس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای سي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښله ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات کې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې موږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي, کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې مسله ده دا هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله, د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي, مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي, که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ډېر مهمه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولې شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 ډالر ډیر تعامل. یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور کړل او ستغه به چې دی ګولي په وسني شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولار کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دا وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلې چې د شفافیت خوندنه وي. یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څیر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی, خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بی اعتمادي سل کاله بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سړی وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش باید وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې هېر شو، تاسو په کوم برعکس سوال
وکړئ.
خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډېر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدامه سره د جناب مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله. موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو د سالنګ. دا د افغانستان خلک ده، د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب پیدامه تقریبا مشتو ورلل دي چالته په خپل فدایخ کې بروش تل ورن تل ګوري. د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه، یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کیږي څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کیږي. یعنی دا څومره ښه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راولي چې په کومه محصول به مشکلات کې درلودل موږ اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي. په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله، سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم. نو زه تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسېدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعته کې اوه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راشي او عامه پروژې باید ډېرې پر مخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک دوه سلويش کاله جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باید په ښه ډول جوړ شي. خلک باید هلته تفریح لپاره لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولی شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې خپله مشوره ورکو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشوره ورکو
مشورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کړه شو دا د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوې په ظلم نشه دي، په مالداري بوخت دي، په مرغداري بوخت دي، په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي. او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوجه محترمه حضرت بی بی خدیجه غلطانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و. یو تجارت ونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در یو میلیون شته چې یو وطن په غالو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در یو میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي. دا ټول بازار ته دا د شته کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي. او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښه دي هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې. هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان را دلته سرمایهګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدا مې سره شریک کړه او وروسته درغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره و دا هم موږ د وکول چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډېر نوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګوري چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ په ولې سوچ یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چو که یو ما تا یو تجیم او باوارم نو زبادست نکن چی زبادای پرزانیستم که زم حریک نسم او لان نسم تا پتلاش ونکم نو زنسم که واری نو زباد خپل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مور باید کار وکو او در خپل در سبا در پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غاری شد پانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خپلی در مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکسرم امداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوي سوداګرۍ شول کی اوس باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کی. اول جنا باید مستحکمه کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکي او تجارتي چې د پریاو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتہ وي د کده ان شاء الله رشتہ وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دی په دنیا کې ډېری پاپریکې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش نه شي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور تو هغه ته وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپتول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقعدا ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسته پرشا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ د سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړئ. نو ریاست نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برکې ان شاء الله به تاسو سره شریک شریکو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې ترمی گذاري وي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلټي پیز سټیبلټي کار کوو پر ټولو شانو باندې پر ټولو شانې پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تر وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي چې د ټولو افغانانو سهم پشتي کړي.
ډېر مننه بریلی اوسې مومن صاحب.